سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې صفی الله ستانګزایم د طاهر روشان په تخنیکی همکاري د ازادي راډیو د خبري پروګرام وړاندې کوم. د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش د امریکا لراتلونکي نوي حکومت غواړي چې د سولې روان بهیر له سره ارزیابي یا ورته کتنه وکړي. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو خو تر هرڅه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له نوریاس نوري اورو.
د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش وایي افغان دولت د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د شوي تړون په وړاندې هیڅ ډول مسؤلیت نه لري. په داسې حال کې چې د نړۍ د مشرانو شمیر چې بایډن ته د بریا مبارکي ورکوي په زیاتېدو دی. کرملین وایي مخکې له دې چې په دې اړه څرګندونې وکړي د انتخاباتو وروسته یو رسمي نتیجې ته منتظر دي. په متحدو ایالاتونو کې نن نږدې ده چې پر کرونا وایرس د اخته شوو کسانو شمیر له 10 میلیونه واوړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش وایي افغان دولت د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د شوي تړون په وړاندې هیڅ ډول مسؤلیت نه لري. ښاغلی دانش دغه څرګندونې نن په کابل کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت کې په یوه غونډه کې وکړې.
دغه موافقه موږ د افغانستان د حکومت په حیث نه ده لاسلیک کړې، نه یې یو اړخ و او نه مو هغه تایید کړې، او له حقوقي پلوه د دغه موافقې د هغه جزئیاتو په اړه چې په محتوا کې دي موږ هیڅ مسؤلیت نه لرو.
ښاغلی دانش دغه راز وویل چې د افغان دولت مذاکره کوونکی پلاوی هم دغه موافقه په دوحه کې د طالبانو له پلاوي سره د خبرو اساس نه بولي، بلکې اساس د امریکا، ناتو او افغان دولت ګډه اعلامیه ده. خو د افغانستان حکومت د دغه موافقې له مخې چې د بین الافغاني خبرو د پیلېدو لپاره د طالبانو د په زرګونو بندیانو خوشې کېدل یو شرط و، له خپلو زندانونو له 5000 زیات بندیان خوشې کړي دي. د ولسمشر دوهم مرستیال دغه راز د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن له راتلونکي ادارې هم غوښتنه کوي چې د سولې پر پروسې د بیا کتنه وکړي. خو طالبانو بیا له جو بایدن څخه غوښتي چې د دوحې تړون ته ژمن پاتې شي. له نږدې دو میاشتو راهیسې چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او د طالبانو د پلاوو ترمنځ د سولې ابتدایي خبرې پیل شوي، دواړه لوري تر اوسه د سولې د اساسي خبرو لپاره پر یوې کړنلارې نه دي سلا شوي. د افغانستان حکومت د هیواد په زندانونو کې د هغو بندیانو د برخلیک ټاکلو لپاره یو روغتیایي پلاوی ګمارلی چې ناروغ دی او علاج نه لري. د زندانیانو د چارو د ادارې ویان فرهاد بیانی ازادي راډیو ته وویل په دغه روغتیایي پلاوی کې به چې د کابینې په عدلي او قضایي کمیټه کې پرې هوکړه وشوه 40 ډاکتران وي. دغه روغتیایي پلاوی ته دنده سپارل شوې چې په یوه اونۍ کې د بندیانو روغتیایي وضعیت وڅېړي او عالي کمیسیون ته یې وروپیژني چې د برخلیک په اړه یې پریکړه وشي. د بیانی په وینا د افغانستان په زندانونو کې په اوس وخت کې 20000 زیات کسان بندیان دي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د نړۍ په مشرانو کې چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن ته مبارکي ورکړې، د اسرائیل او سعودي عربستان مشران هم ورزیات شول. د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن هم چې له ولسمشر ډونالد ترامپ سره نږدې اړیکې لرلو ویلي چې له جو بایدن سره ګډ کار کولو ته سترګې په لاره دی. جانسن وروسته له هغې چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتیجه څرګنده شوه، پرون یکشنبې په لندن کې اسوشیټد پریس خبري اژانس ته وویل:
I congratulate President Biden.
زه ولسمشر بایدن، منتخب ولسمشر بایدن ته د هغه د بریا ډیره مبارکي ورکوم. زه همدارس کامل هریس ته چې د متحدو ایالاتونو په تاریخ کې به لمړنۍ خزینه مرستیال ولسمشر وي هم مبارکي ورکوم. متحده ایالات زموږ ډیر نږدې او مهم متحد دی. ولسمشران او صدر اعظم یو په بل پسې راغلي، خو دغه حالت همداسې دی او هغه به تغییر نشي. زه ولسمشر بایدن او د هغه له ټیم سره کار کولو ته ډیر
د بایدن بریا که څه هم د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو لپاره چې له ولسمشر ډونالد ترامپ سره یې ښه اړیکې پالل د پشا تک څرګندونه کوي. خو نوموړي بایدن او مرستیال کامیلا هریس ته پر ټویټ مبارکي ورکړې. نتنیاهو له بایدن سره په نږدې 40 کلونو کې د اوږدو او ښو اړیکو د لرلو یادونه کړې ده. بایدن او مرستیال هریس ته د سعودي عربستان لخوا د دې هیواد پاچا سلمان بن عبدالعزیز او ولی عهد محمد بن سلمان چې له ترامپ سره نږدې اړیکې لري د مبارکۍ پیغامونه استولې دي. سعودي عربستان د خلیج د سیمې وروستی هیواد دی چې بایدن ته مبارکي ورکوي. بایدن ویلي چې له دې هیواد سره پر اړیکو بل سره غور وکړي. او دیو بل خبر لمخې په داس حال کې چې د نړۍ د مشرانو شمیر چې بایدن ته د بریا مبارکي ورکوي مخ په زیاتېدو دی. کرملین وایي مخکې له دې چې په دې اړه څرګندونې وکړي د انتخاباتو وروسته یو رسمي نتیجې ته منتظر دی. د کرملین ویان دیمتری پیسکوف نن په یوه خبري کانفرانس کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولې ولسمشر ولادیمیر پوتین په 2014 میلادي کال کې چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو رسمي نتیجه نه وه اعلان شوې ډونالډ ټرمپ ته مبارکي ورکړه وویل تاسو وینئ چې د اوسني ولسمشر لخوا د ځینو مشخصو قانوني پروسو اعلان شوی دی. پیسکوف زیاته کړه وضعیت دا ځل بل ډول دی او په همدې خاطر موږ مناسبه بولو چې د انتخاباتو د رسمي نتیجې اعلان ته منتظر شو. او یو ورځ وروسته تر دې چې په نړۍ کې پر کرونا وایروس د اخته شوو کسانو شمیر له 50 میلیون وګړو واوښت، په متحدو ایالاتونو کې نن نږدې ده چې پر دې وایروس د اخته شوو کسانو شمیر له 10 میلیون واوړي. په متحدو ایالاتونو کې د اکتوبر له 10 راهیسې د کرونا شاوخوا 1 میلیون مثبتې پیښې ثبت شوې چې دا د روان کال له پیل راهیسې چې په دې هیواد کې د کرونا وبا نوې خپره شوې وه، په دې موده کې پر دغه وایروس د خلکو د اخته کېدو تر ټولو لوړه شمېره ده. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون شمیرو لمخې په ټوله نړۍ کې د کرونا وبا له امله له 1,200,000 زیات کسان مړه شوي او په متحدو ایالاتونو کې د مړو شوو شمیر هم له 230,000 اوړي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د جمهور رئیس دوی مرستیال سرور دانش ویلي دي چې د امریکا نوې اداره باید د سولې پروسه سره ارزیابي کړي. اخوا د افغانستان د سولې ولسی حرکت مشر اقبال خیبر هم ورته اندېښنې لري او وایي چې له سره د طالبانو سره د امریکا تړون ښه نه و،
له سره د بنیاد سم نه و، ټول ولس هم دا چغې وهلي چې ولې هر څه پټ روان دي.
د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل وایي په ګڼو ولایتونو کې افغان پوځیان په طالبانو مخالفونو باندې برلاسي دي.
زمونږ امنیتي او دفاعي قوتونو مشران د جنگ پاول خط کې دي او د دې دغه عملیات ټول یعنی د خونسا کړل.
د کندهار په میوند ولسوالۍ کې تیر شپه موټر بم حمله شوې، څلور کسان وژل شوي او شپږ درس نور ټپیان دي. یو ټپي داسې وایي د افغانستان د جمهور رئیس په حواله ویل شوي چې طالبانو پرون په کندهار او د پکتیا مرکز ګردیز او همدارنګ په غزنی کې ملکیان ویشتي او شهیدان کړي دي. دا مو په همدغه راپور کې راخیستې دي او هیله ده تر پایه راسره واورئ. رازو اول مطلب ته. د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال محمد سرور دانش د امریکا له راتلونکي نوي حکومت غوښتنه کړې چې د سولې روان بهیر له سره ارزیابي کړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو بیا له جو بایدن غوښتي د دوهې هوکړې ته ژمن پاتې شي. ښاغلی دانش د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د شوې هوکړې پر وړاندې د افغان دولت مسؤلیت هم رد کړی او طالبانو هم او په طالبانو یې هم تور پورې کړی چې دغه تړون یې نقض کړی دی. اخوه د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید سعادت منصور نادری وایي طالبانو د سولې مذاکرات له بنبست سره مخ کړي. امید زهیرمال او نور جزئیات.
د افغانستان حکومت له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو د پیل او ترخوای په دې بهیر کې د شته ستونزو په اړه نوي مسایل راپورته کړي دي. تازه د جمهور رئیس غنی دویم مرستیال سرور دانش د دوشنبه په ورځ په یوې غونډه کې غوښتنه وکړه چې د امریکا نوي رهبری باید د سولې روان بهیر ته له سره کتنه وکړي او دا بهیر بیا ارزیابي کړي څو په خبرې په دې برخه کې شته ستونزې حل شي. د جمهور رئیس دویم مرستیال وویل طالبان د سولې مذاکراتو د پیل لپاره د دوحې هوکړه یو بنسټ پوري، هغه څه چې د افغان دولت مذاکره کوونکي پلاوی یې نه مني او نه هم افغان دولت د دې هوکړې د جزئیاتو پر وړاندې مسؤل دی.
موږ د افغانستان د حکومت په توګه دا هوکړه نه ده لاسلیک کړې، نه یې یو لوری یو، نه مو توحید کړي او له حقوقي او قانوني اړخه د هغه څه په اړه چې د هوکړې په جزئیاتو کې راغلي هیڅ ډول مسؤلیت هم نه لرو.
ښاغلی دانش طالبان له امریکا سره د شوې هوکړې په نقص د تاوتریخوالي په زیاتېدو او له ترهګرو ډلو سره د اړیکو په دوام هم توران کړل، هغه څه چې د هغه له قوله د دوحې د تړون خلاف عمل دی. د جمهور رئیس غنی دویم مرستیال دا څرګندونې داسې مهال کوي چې طالبانو د امریکا له راتلونکي جمهور رئیس څخه غوښتي د هغې هوکړې درناوی وکړي چې له افغانستان څخه یې د امریکایي ځواکونو وتلو ته زمینه برابره کړې ده. د طالبانو یو ویان فرانس پریس اژانس ته ویلي د دې ډلې مشرانو د یو کس سره نه بلکې د امریکا له حکومت سره هوکړه لاسلیک کړې ده. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې دولت وزیر سید سعادت منصور نادری د سولې مذاکرات له بنبست سره مخ بولي او زیاتوي د طالبانو وړاندیزونه او غوښتنې د منلو نه دي. هغه وړاندیزونه چې موږ ته د منلو وړ نه دي یو د حنفي او جعفري فقه مسله وه او بله دا چې د سولې د مذاکراتو بنسټ باید د دوحې تړون وي. طالبان بیا وایي د دوحې هوکړه د سولې د روانې پروسې لپاره اصل دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان نعیم وردک ازادي راډیو ته پر لګلي پیغام کې لیکلي په دې اړه ډیر بحثونه شوي او د ټولو په ګټه هم ده. د هوکړې عملي کول ورته التزام لرل د ټولو په ګټه دي. که څه هم دا روښانه نه ده چې د امریکا حکومت به د افغانستان د غوښتنې په اړه څه دریځ ولري، خو جو بایډن د کمپاین پر مهال فارن پالیسي ته په یوه مقاله کې لیکلي وو د افغانستان او منځني ختیځ له جګړو څخه خپل اکثریت سرتیري وباسي او القاعده او داعش به ماتوي. خغلی بایدن دا هم لیکلی وو چې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې به د ترهګرۍ پر ضد مبارزه باندې تمرکز کوي او د ډیرو سرتیرو د استولو پر ځای به په استخباراتي او ځانګړو ماموریتونو تکیه کوي.
امید زهیرمالو په دې اړه راپور راکړ چې د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال له منتخب ولسمشر جو بایدن غوښتي چې د سولې پروسه دې له سره ارزیابي کړي. دغه څرګندونې داسې وخت شوي دي چې د طالبانو بهیر د طالبانو ډلې بیا د امریکا له منتخب ولسمشر غوښتي چې د دوحې تړون ته ژمن پاتې شي. د دوحې تړون د برحاله ولسمشر ډونالد ترامپ په دوره کې د فبروري په 19 په قطر کې امضا شوی دی. د افغانستان د سولې ولسي حرکت مشر اقبال خیبر وایي د دوحې خبرو په اړه له لومړۍ سره اندېښنې موجودې وي. له ښاغلي خیبر سره امید زهیرمل مرکه کړې او دا پوښتنه یې کړې چې د حکومت وروستي څرګندونې او دریځونه د سولې د روانو خبرو برخلیک څنګه ښیي.
دا واقعیت دی چې د سولې دغه بهیر چې تقریبا له دوو کلونو نه اوړي دا په دغه ترتیب نه و سم، او ځکه سم نه و چې په دې کې اول په پیل کې امریکایانو طالبانو خبرې سره وکړې چې زموږ وړاندیز هغه وخت هم دا و که رښتیا د خبره حل کول غواړئ راځئ چې یو څلور بودي میز جوړ کړو، او په دې څلور بودي میز کې یو لوري ته د افغان حکومت وي، بل لوري ته د طالبان وي، بل لوري ته امریکایان او بل لوري ته د ولس وي. چې له بده مرغه دا خبره هغه وخت نه منل سول او د پردو تر شا پورې ټولې خبرې د طالبانو سره مطرح شوې او د توافقنامې په صورت کې تر ټولو خطرناکه خبره دا وسوله چې امریکایانو طالبانو سره اوربند وکړ، او دلته امریکایان د خیر په غونډې کې کښېناستل، افغان حکومت او افغان طالبان یې په جنگ سره واچول چې دا د یو سموږ وینو چې افغانان په ډیر شدت سره یو بل وژني، چې د خپل یو ناځواني و چې افغانانو سره وسول چې داسې باید نه وایستوي.
یعنی خبر سب د افغانستان د حکومت دا غوښتنه چې دغه تړون باید یا په ټوله کې دغه د سولې روان بهیر چې حتمان تړونی هم یو برخه ده لسره ورته کتنه وشي او یا هم ارزیابي شي معقوله او پر ځای دریز دی.
د خلکو له درسه خبره هم دا ده چې دغه ډول کوس چې روان دی دغه بهیر دا بهیر بریالیتوب ته نشي رسیدلی، ځکه دلته دوه جنگی ډلې سره پرې شول چې تاسو خبرې سره وکړي.
نو بل اخر دا د امریکا پر سیاست او د افغانستان په سولې باندې فکر نه کوي چې شاید نورې پښتنې هم را ولاړې کړي او د بې باورۍ هغه مخکینی حد چې دی نور هم زیات کی؟
همدغه کار دا دی موږ کاوو له امریکایانو مو دا پوښتنه کوله چې تاسو څه کوئ او څه ډول یې کوئ، دغه ډول چې روان سوی دی دا خو صحیح نه دی. نو اوس زه فکر کوم چې دا طبیعي ده چې د امریکې د نوي رهبرۍ پر اتک به تغییرات خامخا راځي، خو اساسي خبره دا ده چې امریکایان پروګرام د دې سیمې لپاره چې کوم لري هغه صحیح نه دی. امریکایان دا جګړه دلته ختمول نه غواړي، دا دی وې ځندول او دا دی موږ ور دخیل کړلو ځان جنې وېست.
سی فکر کولای شي چې د سولې مذاکرات اوسنی مذاکرات پر همدغه ډول باندې چې روان دي دوام کولای شي او کبندیږي یا مطلق لمنځزي.
ګورې لسره دا بنیاد سم نه و، ټول لسم دا چې وهلې چې ولې هر څه پټ روان دي، له ټول لور نه هر څه پټ ساتل کیږي چې دا کار په دې بهیر کې قصدن وسو. اوس که احیانا د دوی په منځ کې هم یو دریم ګروپ وای له دواړو سره به خبرې کړي وي، اوس د طالبانو اساسي او بنیادی خبرې هم د باندې نه راوځي، د افغان حکومت اساسي او بنیادی خبرې هم د باندې نه راوځي، او دواړو لورو یو دریځ نیولی دی چې دې ته موږ افغانان مطلق خپل دغه دریځونو تم د شک په نظر ګورو.
د افغانستان د سولې ولسی حرکت مشر اقبال خیبر چې د افغان حکومت وروستیو څرګندونو او همدارنګه د دوهی تړون په اړه وویل، د یادونه وکړه چې د دوهی تړون او د امریکا او طالبانو د خبرو په اړه لومړی سره اندېښنې موجودې وې.
په قطر کې بین الافغاني خبري
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړل.
مرکه، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځای، شیبه په شیبه راپورونه له ازادي راډیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ، ولولئ او ووینئ.
ازادي راډیو ته غوښتنه ده. افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د کندهار د میوند ولسوالۍ پرونی موټر بم حمله او د پکتیا مرکز ګردیز کې د موټر بم برید، همدارنګه د غزنی په مرکز باندې د هاوند مرمیو ملامتي په طالبانو باندې چولې ده. د ښاغلي غنی په حواله نن په یو اعلامیه کې راغلی دي چې په خواشینۍ سره طالبانو په دغو بریدونو سره یو شمېر افغانان مړه او ټپیان کړل. ولسمشر غنی ویلي چې د طالبانو له لوري د دغه نامشروع جګړې اتوالي او پر ملکی وګړو او عامه تاسیساتو بریدونه د دینی ارشاداتو او د سولې روحیې خلاف او بشری ضد جنایتونه دي. ښاغلی غنی یو وار بیا له طالبانو غوښتي چې د جګړې تاوتریخوالي او جنایتونو د دوام پر ځای دي د افغان ولس حکومت او نړیوالې ټولنې اجماع او غوښتنه چې دایمي اوربندې ومني. وسلوالو طالبانو د کندهار او غزنی د حملو په ارتباط او همدارنګه د پکتیا د حملې په ارتباط باندې څه نه دي ویلي. په کندهار کې موټر بم برید څلور کسان وژلي، په غزنی کې هم د هوان د مرمیو له امله اووه تنه ملکیان وژل شوي دي. د کندهار د حملې په ارتباط باندې وروستي جزئیات له صادق رښتینی اورو.
د کندهار د امنی کمانډانی ویان جمال نصر بارکزی ازادي رادیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د کندهار د میوند ولسوالۍ پر امنی کمانډانی او د شهرا کندک پر ودانی د مازدا موټر په وسیله برید وکړ چې لاملې یو شزه وجل سوي او د درو پولیسو په ګډون شپاړس ملکیان ټپیان سوي دي. د بارکزی په وینا په چاودنه کې د ملکي خلکو دوکانونه او کورونه هم تخریب سوي.
تیره شپه د وسلوالو ترمیو لخوا یو موټر بم د کندهار میوند ولسوالۍ امنیه کمانډانی باندې در سره سو. په همدغه کې زموږ د ملکي خلکو کورونه چپه سوي او دیارلس نفره زخمیان د ښځو او ماشومانو په ګډون او یوه ښځه شهیده سوې ده چې په همدغه برید کې بدبختانه زموږ درې سرتیري ستي زخمیان سوي.
بل خوا د کندهار میرویس روغتون ته د پیښې له ځایه څلور مړي او شپږ دېرش ټپیان وربړل سوي. په وژل سوو کې دوه ښځې، یو نارینه او یوه ماشومه شامله ده. په ټپیانو کې شل ملکیان او شپاړس نور پولیس دي. میرویس روغتون ته راوړل سوي ټپیان د پیښې کیسه داسې کوي.
زه په کانک په کار اخته وم، زما ورور دی. دوی مره زما د مخه داسې یو پاو د مخه ونه ولاړې کور ته چپلۍ کور ته بلا درب شو. کله په دکان کې بلا په ځان نه پوهېږم، په ده پسې سړی خاص هغه ځای هم دی. امره دی را روانه په پښو بلای وینې دروېده جدو پر بیا هسپتال ته بوتې
مرچ ته غستا ته ځان سموي بلا درب وس بلا بلا خوشنې خبر سي شان در او سوي وستای دوونه سمیر ډېر شي دانسې و.
وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې امنیتي چارواکو تېره ورځ وویل چې د میوند په شمول د کندهار په ارغنداب، ژړی او پنجوایي ولسوالیو کې د بابا په نوم نوي پوځي تصفیوي عملیات پیل شوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل ادا کوي چې په ګڼو ولایتونو کې افغان پوځیان په جګړو کې په طالبانو باندې برلاسي دي. ښاغلی میاخیل ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې که څه هم ومنل چې په دې وروستیو کې د افغان ځواکونو تلفات زیات شوي، خو د خبره د طالبانو تلفات بیا د افغان ځواکونو په نسبت څو چنده زیات دي. اجمل تورمان له ښاغلی میاخیل سره مرکه کړې او په سر کې ورنه پوښتنه کړې چې د جګړې شدت څنګه ده.
افغانستان په مختلفو ولایتو کې پراګندا جګړې یعنی حملې پیو پوستنی ممانی یعنی موجود دي. دا تقریبا هر شپه په پنځلس شلو ولایتو کې ترسره کیږي. اما هغه جګړې غټه برخه چې ده هغه څلور پنځه ولایتو کې ده. اوس فعلاً چې مشکلات هلته موجود دي چې هغه هلمند ده، قندهار ده، اروزګان ده، فراه ده او قندوز ده. نو دې دپاره دیو هغه غلطه محاسبه چې طالبانو وکړه چې یعنې موږ به د جنګ د لارې زیات امتیاز لاسته راوړو، نو خپلې قواوې چې دیو درلودلې هغه د اشر په شکل باندې په دې ټولو باندې هلې ځلې وکړې. فرضاً یو څو قواوې د اشر په شکل راوړې هلمند ته، څه نتیجه ورنه کړله. بېرته دا قواوې د اشر په شکل باندې بېرته قندار باندې دغه کړې، بیا اروزګان ته. نو زموږ امنیتي او دفاعي قوتونو مشران د جنگ پاول خط کې دي او د دې و دغه عملیات ټول یعنی د خونسا کړل او هغه سیمو کې چې دي مشکلات جوړ کړي وو هغه ټول بیرته ونیول شولې. نو په دې خطر باندې د جنگ هغه شدت چې کوم یو دی هغه اوس مخ په کمېدو دی او د دې نه نور دی اضافه قوتونه هم نه لري. یعنی یو پرون په ارغنداب کې او د پجوایي په سیمو کې دیو په سلګونو کسان تلفات الته ورکړل.
میخیل صاحب، تلفات په برخه کې آیا افغان ځواکونو تلفات د پخوا په تله باندې کم شوي که زیات شوي؟ ویل کېږي چې وروستیو جګړو کې تلفات زیات شوي دي.
تلفات زیات شوي لږ دي، اما بیا د طالبانو په تناسب باندې هغو تلفات څو چنده اضافه دي، یعنی دوه درې چنده د هغو د افغاني د افغان د امنیتي دفاعي قوتونو نه اضافه دي. تاسو هلمند کې ویل چې موږ ډېر تلفات نه درلودل، اما دیو دپاره ډېر تلفات هلته ورسېدل. البته په بعضې وخت کې هغه تبلیغاتي شکل باندې یو څه پوستې شاته راغلې، نو په دې خاطر باندې هغه اوس بېرته هغه خپل کومې پوستې چې لاسه ورکړې وې هغه بېرته ونیولې، که هغه په هلمند کې و که په قندهار کې و اروزګان کې و او یا قندوز و فراه کې دي.
په قندهار کې مثلا پوره ارغنداب ولسوالۍ د افغان حکومت له لاسه ووته چې اوس بېرته نیول شوې ده. داسې ولسوالیو په کچه باندې مثلا لوی لوی سیمې څنګه مثلا یو ځل له لاسه ووځي بیا بېرته نیول کېږي؟
بعضې وخت کې ګورې دا د جنګ مسایل دي، بعضې وخت کې هغه محلي رهبري صحیح مدیریت ونه شي کړلی، یا د تبلیغاتو تحصیل لاندې راشي، یا فرضاً نور بعضې عوامل وي په هره سیمه کې سره فرق کوي. نو دیو یو دم هغه سیمې پرېغوست، یعنی دا د جنگ په نتیجه کې نه وه چې هلته جنگ شوی دی. نو اوس هغه موږ لوی درسیه په خپله په قندهار کې دی، د هغې علت څیړي. همدارنګه زمونږ د موین ارشد د وزارت داخلي هغه هلته دی، همدارنګه معاون د ولایتي د امنیتي ملي په قندهار کې دي او د عوامل څیړي هلته. اما زمونږ امنیتي او دفاعي قوتونه دی قوت درلوده چې بېرته منسجم شي او بېرته دا سیمې ونیسي.
د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیلو له اجمل تورمان سره دغه ځانګړې مرکه کړې وه، ویلي چې په اکثر ولایتونو کې افغان ځواکونه برلاسي دي.
راپورونه، مرکې او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
په شمالي ولایتونو کې یو شمېر سوداګرۍ ښځې وایي د ناامنۍ له امله یې سوداګریز فعالیت زیان لیدلی. په شمال زون کې د صنایعو سوداګرۍ خونه هم تاییدوي چې طالبان په لویو لارو د سوداګرو وارداتي توکو باج اخلي او یادې مسلې د شمال په سطحه د پانګونې کچه کمه کړې. مجیب حبیبزی په دې اړه له مزار شریف یو راپور رالیږلی.
سیمه هاشمی په بلخ کې له سوداګرو میرمنو یوه ده. د هغې په خبره چې د ناامنۍ د زیاتوالي او د حکومتي پلاوي او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د اوږدېدو له کبله د سوداګریزو توکو د لېږد او رالېږ بهیر ته زیان رسېدلی. هغې ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د سولې په خبرو کې د امتیاز د ترلاسه کولو په موخه خپلې حملې زیاتې کړي چې له امله یې په شمازون کې د ناامنۍ د زیاتوالي تر څنګ د پانګونې کچه هم کمه شوې.
له کله چې د دوی مذاکرات پیل شوي هر ورځ چې پریتیریږي تاوتریخوالی هم ورسره زیاتیږي. اوس د موږ پانګونه د ماتې په حال کې ده او موږ په خطر کې یو. پولې تړلې دي، نه سم صادرات لرو او نه خو.
میرمن هاشمی سره له دې چې په افغانستان کې د سولې راتلو ته په امید ده، خو وایي چې د سولې د خبرو د لومړي پړاو اوږدېدو په قطر کې د طالبانو او افغان حکومت د پلاوي ترمنځ د سولې خبرو مثبتو پایلو ته ناهیلي زیاته کړې ده. هغې وویل که دا خبرې یوې پایلې ته هم ورسیږي بیا هم دا ویره موجوده ده چې د طالبانو د بیا راتګ سره د سوداګرۍ په برخه کې د ښځو پر فعالیتونو محدودیتونه ولګول شي.
خانم‌های اعتراض پیدا کردن از آمدن از اونها و
له خزو سره یو ویره پیدا سوی او هغه دا چې که دوی راسی خزو ته به د کار کولو او سوداګریز فعالیت اجازه ورنکړي. دوی پخوا هم همداسې وو او ښځې یې نه پرېښودلې تر څو له محرم پرته له کوره دباندې ووزي. ویرسته او دا ځکه چې موږ له دې پخوا هم دا خراب کار تجربه
تر دې دمخه طالبانو ویلي چې د اسلامي اصولو په چوکاټ کې به د ښځو حقونه خوندي وي، خو په دې اړه یې وضاحت نه دی ورکړی. په همدې حال کې د شمازون د صنایعو او سوداګرۍ خونې اجرایه مدیر نصیر احمد قاسمي ویلي چې د ټول شمال په سطحه 150 کزه د سوداګرۍ په برخه کې فعال دي. هغه ویلي چې دغه فعالیت لا بهر څخه پر وارداتي توکو ولاړ دی او دغه چاره اوس مهال د نامنې لامل له خند سره مخ شوه. د هغه په خبره چې طالبانو د حملو په زیاتوالي سره په شمالي ولایتونو کې د سوداګریزو توکو لیږد رالیږد کم کړی او همداراس سوداګر په بلخ، جوزجان، سمنګان او سرپل کې پانګونې ته زړه نه ښه کوي. قاسمي زیاته کړه
وسلوالو مخالفینو ته د پیسو د ورکړې په برخه کې باید ووایم چې په لوی ولارو کې دوی پر هغو اموالو چې انتقالیږي سوداګرو ته د اسلامي امارت په نامه رسمي پارچه ورکوي.
د بلخ پولیسو هم تایید کړی چې طالبان پر لوی ولارو د سوداګری توکو د لیږد لګاډو باج اخلي. هخوا بیا د طالبانو یو ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی ملګري د شرعي احکامو له مخې پر سوداګری توکو مالیه وضع کوي. په مزار شریف کې د خوراکي توکو تولید کوونکي هم د نامنه او په قطر کې د سولې د مذاکراتو د بې پایلو هڅو په اړه اندېښمن دي او وایي چې یاد بهیر د دوی کاروبار ته صدمه رسولي. پرستو بابور په مزار شریف ښار کې د کیک او ګلچې د تولید کارخونه لري او وایي چې د نامنې په خاطر نه د توانیدلی چې ولسوالیو کې خپلو مشتریانو ته توکي ورسوي. پرستو وایي چې په تمه ده تر څو د قطر په دوحه کې د سولې پیل شوې خبرې یوې مثبتې پایلې ته ورسیږي او هیله لري چې د اوربند په ترسره کېدو سره د نورو اداري او ټولنیزو فعالیتونو تر څنګ د ښځو سوداګریز فعالیت هم وده وکړي. د قطر په دوحه کې د سولې د بین الافغاني مذاکراتو له پیل څخه دوې میاشتې کېږي، خو تر اوسه دواړه لوري پر دې نه دي بریالي شوي چې د خپلو خبرو د دوام لپاره پر یوه ګډه تګلاره سره موافق شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نړۍ په هغو مشرانو کې چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن ته یې مبارکي ورکړې، د سعودي عربستان او اسرائیل مشران هم شامل شوي. د بایدن بریا که هم د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو لپاره چې له ولسمشر ټرمپ سره یې ښې اړیکې لرلې د شاتګ څرګندونه کوي، خو نوموړي بایدن او مرستیالې کاملا هاریس ته پر ټویټ مبارکي ورکړې. اجملاند او په دې اړه نور جزئیات.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له بایدن سره په نږدې 40 کلونو کې د خپل خو او وګدو اړیکو یادونه کړې او پر خپل ټویټر لیکلي، زه تاسو د اسرائیلو د یو ښه ملګري په توګه پیژنم. نتنیاهو هیله څرګنده کړې چې د اسرائیلو او امریکا ائتلاف به نور هم پیاوړی شي. د اسرائیل صدر اعظم د ولسمشر ټرمپ یو وفادار ملګری دی. هغه تر دې مخکې ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې تر دې مهاله د اسرائیلو تر ټولو پیاوړی متحد بللی. نتنیاهو یو ټویټ کې د ایران په وړاندې د دریدو په شمول د حق اقداماتو په خاطر چې د ده په وینا یې د اسرائیل ګټې مخکې کړې وي د ولسمشر ټرمپ مننه هم کړې ده. بایدن او مرستیال هاریس ته یې د سعودي عربستان لخوا د دې هیواد پاچا سلمان بن عبدالعزیز او ولیعهد محمد بن سلمان چې له ټرمپ سره یې نږدې اړیکې درلودې هم د مبارکۍ پیغامونه استولي. سعودي عربستان د خلیج د سیمې وروستی هیواد دی چې بایدن ته مبارکي ورکوي. بایدن ویلي چې له دې هیواد سره پر اړیکو به له سره غور وکړي. د سعودي عربستان رسمي خبري اژانس ویلي پاچا سلمان د دوو هیوادونو ترمنځ او د دواړو هیوادونو د خلکو ترمنځ د ځانګړو تاریخي او نږدې حق اړیکو ستاینه کړې چې د دې خبري اژانس په وینا ټولې په بیلابیلو کچو د پیاوړتیا او پراختیا په تمه دي. چین هم د بایدن د بریا په وړاندې عکس العمل کې ورو دی، خو د چین دولتي رسنیو د دوشنبې په ورځ په خبرو کړو سرمقالو کې ویلي چې دا اړیکې یو داسې حالت ته چې په ښه توګه د وړاندوینې وړ ویستنېدلی شي او پایلې یې له سوداګرۍ کېدای شي. د چین د دولت ملاتړ لرونکي ګلوبل ټایمز ورځپاڼې سربیره پر دې چې منلې ده ښایي متحده ایالاتونه پر چین د شینجن او هانګ کانګ په څیر مسلو کې فشار کم نه کړي، خو ویلي دي چې پیکینګ باید د بایدن له ټیم سره د تفاهم لپاره تر خپله وسه کار وکړي. د چین او امریکا متحده ایالاتونو ترمنځ د ټرمپ د ولسمشۍ په دوره کې ترنګلتیا زیاته شوه، په ځانګړې توګه د سوداګرۍ، ټکنالوژیکي